شنونده برنامه های ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنه خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. یو شمیر تاجکي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د تاجکستان او جنوبي کوریا ترمنځ د نوې لاسلیک شوې موافقې په اساس تاجکستان د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ غځوي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو د هڅو په دوام تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. د دې ریل پټلۍ د جوړولو قرارداد د جنوبي کوریا د یو شرکت سره شوی دی. د تاجکي مطبوعاتو د رپورټونو په اساس دا ریل پټلۍ به په درې کلونو کې جوړ شي، سلور میلیونه ډالر مصرف لري او په بشپړېدو به یې تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لاره پیدا کړي. طالبان وایي ګرمه جګړه پای ته رسیدلې ده، خو سړه او فکری جګړه لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق ویلی دی چې د طالبانو سره د سړي جګړې هدف دا دی چې د دې ډلې وسلوال په څو ډلو وویشل شي. خاغلی وسیق دا خبرې په قندهار کې د البدر په قول اردو کې د شپږ سو نظامي مسؤلینو د درې ورځني سیمینار په اخر کې کړې ده. د طالبانو رهبر هبت الله خونزاده د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خپلو مشرانو د اوامرو اتاعتو کی. یو شمیر ایرانی مطبوعاتو د دې هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی دی چې په تیره یوه هفته کې د هرمزګان د ولایت په قشم کې سرګونه هغه دوکانونه تړل شوي دي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بارنیت واو چې کاري جواز نه درلود. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن د اگست په دویمه، د زمري د میاشتې په دولسمه، د خالد شیخ محمد او دو نورو کسانو سره د دې وزارت شوې موافقه لغوه کړه. خالد شیخ محمد چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کیږي، د دو نورو کسانو سره د ګوانتانامو په زندان کې بندي دي. تیره هفته د دفاع وزارت ویلي وو چې سرانوالان د دې کسانو سره یوې موافقې ته رسیدلې دي. د رپورټونو په اساس موافقه داسې و چې دا درې وړه کسان به په خپل جرم اعتراف کوي، په بدل کې به د اعدام د سزا له محکمې سره نه مخامخ کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلي دي چې منځنۍ ختیځ نورې جنگي الوتکې او د سمندري قواوو کشتۍ لیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن ویلي دي چې منځنۍ ختیځ د نورو جنگي الوتکو او پوځي کشتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو نه د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې منځنۍ ختیځ د جنگي الوتکو او پوځي کشتیو د لیګلو طرحه تایید شوې ده چې وکړی شي د منځنۍ ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندیو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کشتیو او د هغو کشتیو د لیګلو امر کړی دی چې بالستیک توغندي وی جوړول شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونلډ ترامپ منلې ده چې د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې په وړاندیز د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کامل هاریس سره انتخاباتي مناظره وکړي. د روشر آژانس خبر لمخې ترامپ پرون ناوخته په تروت شبکه کې دغه موضوع اعلان کړي او ویلي دي چې د دې مناظرې اصول به اماغه سی وي لکه د جمهور رئیس جو بایدن سره چې وشوه. بایدن د جون په وشتمه د مناظرې وروسته له زیاتو انتقادونو سره مخ شو او د جولای د میاشتې په 21مه یې د انتخاباتي مبارزې د تورېدو او میرمن هر سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهوریت پال ګون کاندید ډونالد ترامپ ومنله چې د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې په وړاندیز د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کامل هر سره مناظره وکړي. د روچز د اجانس د خبر لمخې ترامپ پرونه وخت په ټروت شبکه کې دغه موضوع اعلان کړي او ویلي دي چې د دې مناظرې اصول به اماغه سی وي لکه د جمهور رئیس جو بایدن سره چې وشو. بایدن د جون په وشتمه د مناظرې نه وروسته د زیاتو انتقادونو سره مخ شو او د جولای په 20مه له انتخاباتي مبارزو د تیرېدو او د میرمن هر سره د خپل ملاتړ اعلان وکړ. د دیموکرات ګوند ملي کمیټې مشر ویلی دی چې کاملا هاریس ثانی دلې د چد دیموکرات ګوند په استازیتوب د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د خپل کاندیدې لپاره په دې ګوند کې کافی رایې تر لاسه کړي. او په سومالی کې پولیسو د جمعې په ورځ ویلي دي چې په پایتخت موګدیشو کې تیر مخام په یو ساحلي هوټل حمله وشو، دوه دیش کسه پکې ووژل شو او درې شپې ته نور ژوبل شوې دي. د پولیسو وایان عبد الفتاح حسن عدن خبريالانو ته ویلي دي چې په حمله کې یو عسكر هم وژل شوې دي او پاتې وژل شوی کسان ملکیان دي. د حسن عدن په وینا په ټاپیانو کې هم یو عسكر شامل دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې تر دز روسه د چاودنې غګونه هم اوریدل شوې دي. ار شباب ډلې چې په ختیځ افریقا کې د القاعده سره اړیکه لري وایي د حمله د دوی وسلوالو کړی ده. زیبا خادم، امریکا غا واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي که څه هم په افغانستان کې فزیکی جګړه پای ته رسیدلې، خو د هغوی په وړاندې سړه جګړه لا هم روانه ده. نور حال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست عبدالحق وسیق په قندهار کې د البدر په خول اردو کې د شپږو نظامی مسولینو د درې ورځېنی سیمینار په پای کې ویلي دي چې د هغوی په وړاندې سړه جګړه لا هم روانه ده.
ګرم او فزیکی جګړه پای ته رسیدلې ده، مګر سړه او فکری جګړه اوس هم جریان لري چې د دې جنگ اصلي هدف زموږ مجاهدین یعنی طالبان دي چې هغه په څو ډلو وبېشي.
د طالبانو د دفاع وزارت خبرپانه وایي چې په دې غونډه کې د نور طالب چارواکو علاوه د طالبانو مشر هبت الله خونزاده هم ګډون کړی وو. اعلامیه وایي چې هبت الله خونزاده د دې سیمینار افتتاحیه غونډه ته په وینا کې د امنیت په تضمین کې د طالبانو د امنیتی او دفاعي قواوو سرخندنې وسایلي اغوې د خپل مشرانو د اوامر څخه اطاعت ته وروبلل. د طالبانو مشران په داسې حال کې د عوامرو د اطاعت خبره کوي چې لدین مخکې هم د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکړ شوې دي.
اوس هم مخالفین په دې هڅه کې دي چې د امارت اسلامي په دوه برخو باندې واقع نو وشي، یو د حقانی برخه باندې قنداریانو په نامه سره جدا کې وی وشي او تر څو دوی ته د فرصت برابر شي چې د نظام څنګه لبای نه وړلای شي.
سیاسي شنن کې په دې نظر دی چې چیرې طالبان د ولس خوښتنو ته درناوی ونه کړي نو د دې دولت به هم ډیر دوام ونه کړي.
د افغانانو ترمنځ لا هم فکری یوالي پر ملي ارزښتونو باندې جوړ جاړی د ملي ارزښتونو بیرته اعاده کول وجود نه لري او دا د نننۍ چارواکو مسولیت پاتېږي چې د افغانانو ملي حقوق، ملي ارزښتونه، اساسي قانون، لوی جرګه د ټاکنو هغه شکل چې دوی لازم ګڼي بیرته اعاده کړي ترڅو چې موږ د دغه سناخوالو په نتیجه کې یوې بلې ګرمې جګړې ته داخل نشو.
د طالبانو د حکومت د امنیتی سکتور چارواکو د فکری جګړې لپاره د چمتووالي په باب دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د امنیتی چارو ځنې کارپوهان د القاعده ډلې سره د طالبانو په وستون هم د همدې فکری ورتوالي د عمل غني.
اړتیا یو څرګند حقیقت دی چې فزیکی جګړه په ټول افغانستان کې ختمه شوې ده او اوس یعنی هیڅ د سټل اټپل نشته چې هغه اسلامي امارت وګواکي او دا یو ښه خبره ده چې ځکه په تیرو کې موږ به هر ورځ د کورنۍ جګړې له لاسه تقریبا 300 او 3.5 سال افغانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکول په تیرو درویشتو کلونو کې. اوس خبره دلته دا ده چې د فکری جګړې ګټل ډېر ستونزمن کار دی په اوسنیو شرایطو کې، ځکه دلته بیلابیل وسایل کارول کېږي او میډیا شتون لري.
د یادونه ورده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بندیزونو د څار ډلې د جولای د میاشتې په لسم تاریخ په رپورت کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت د خراسان څنګه داعش شتون به د ناامنۍ د منبع په توګه باقی پاتې شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورچونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ساوري. په داسې حال کې چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل حنیه تر وژل کېدو وروسته لا هم په یو شمېر هیوادونو کې د اسرایلو ضد مظاهرې روانې دي، متحده ایالاتو د اسرایلو د ملاتړ او د ایران د احتمالي نظامي برید د مخنیوي په هدف سیمې ته لوی نظامي بیړۍ او جنگي الوتکې استولې دي. نور حال پر پورت کې وره.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لاید آستن د جمعې په ماښام منځنی ختیځ او د اروپا یو شمیر برخو ته د اضافه نظامي امکاناتو او قابلیتونو د استولو پریکړه وکړه.
دفاع وزیر لوید آستن نن سهار د اسرائیلو د دفاع وزیر کالن سره د ایران د ایران د متحدینو او لاسپوسو لخوا د بې ثباته کوونکو ګواښونو په اړه وغږېدل. دفاع وزیر د اسرائیل له امنیت څخه په ټینګ ملاتړ ټینګار وکړ او نوموړي ته وویل چې د اسرائیل د دفاع لپاره به د اوسنیو دفاعي ځواکونو په وضعیت کې د تغییر په ګډون اضافه اقدامات وکړي.
د امریکا په دې اقدام کې منځنی ختیځ ته د یو اس اس ابراهام لانکن الوتکې لیږدونکې بیړۍ هم شامل دي چې په کروز توغندیو سنبال دي او کولی شي بالستیک توغندي را وپرځوي. دغه امر څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اسرائیلو له دفاع وزیر سره خبرې وکړې او هغه ته د نور ملاتړ ډاډ ورکړ. امریکا په داسې حال کې د نورو نظامي امکاناتو د استولو خبره کوي چې تیره اونۍ د حزب الله د جکور کمانډان فواد شکر او ورپسې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل حنیه تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې حالات د پام وړ ترینګلی شوي دي. اسرائیل تر اوسه په ښکاره د اسماعیل حنیه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی ویلي چې حنیه اسرائیل وژلی او د غچ اخیستلو غږ یې کړی دی. بلخوا د شنبه په ورځ زرګونو فلسطینی پلو مظاهره کوونکو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د متحده ایالاتونو د سفارت خواته چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوی مظاهره وکړې.
موږ د خپل ملت په ویرو هي سره چې پر ځمکه د استعمار پښتونکو نه دی راټول شوی. موږ په کلکه استعمار غندو. اسرائیل چې امریکای ملاتړ کوي غندو.
شنون کې وای چې په تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل حنیه وژل کېدو څخه ښکاری چې اسرائیل په غزه کې د اوربان په اړه خبرې نه غوړي. سمی الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، هغه درې امریکایان چې په غیر منصفانه ډول د روسیې په بانک کې و د اوږده انتظار وروسته د پنځشنبه په ورځ امریکا ته راورسېدل. د دوی د هرکلی لپاره د نورو په ګډون د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم ورغلی و. د خبریالي جسیکا جیریت د رپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوم. هغه صحنه چې ډیر انتظار ورته سوی و د روسیې لبند راخلاصوي درې امریکایان د واشنگتن سره نږدې د انډریو هوایي ډګر ته راورسېدل. د دوی هر کلی ته په راغلو خلکو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن، د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او د هغوی د کورنۍ غړي راغلي وه. په دغه تاریخي قرارداد کې د متحدینو د شپاړسو سیاسي بندیانو چې په روسیه کې زندانیان وه هم شامل دي. د دغو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې کرملین د اتو کسانو د ازادېدو غوښتنه وکړه. په خبرو سو تصویرونو کې شودل کېږي چې راخوشي سوي د وال سټریټ ژورنال او د ازادي رادیو خبريالان او پخوانی امریکایي عسكر پاول ویلن په الوتکه کې ناستي او د ولسمشر بایدن سره ټلیفوني خبرې کوي. د وال سټریټ ژورنال خبريال د روسي په بند کې قریب 1500 ورځې تیر کړې دي.
تاسو تر خلاصېدو مخکې د احساس نشي کولای چې زندان آزادېدل څومره خوښي لري. د انسان آزادي ډېر ارزښت لري. خلک هم احساسوي چې یو انسان بیت عادي ژوند ته راګرځي، ځکه چې هر چا سره دا احساس مل دی چې په یو بندي به ستیریږي.
په پراکې د ازادي رادیو خبريال کرماشوا هم چې کله کورته ورسېده نو په ډېرې خوشحالۍ هرکلی سوی دی. د هغې میړه د ازادي رادیو کارمند دی او وایي چې د خپلې میرمنې د خلاصون دپاره یې ډېرې منډې تړې کړې دي.
Right now we're overwhelmed with emotions.
دا وخت موږ له خوخینه په ځان نه پوهیږو. موږ نه پوهیږو چې خپل خوشحالي څنګه بیان کړو. پس پینا ماړی کې د ولسمشر بایدن سره مو د خبريالي الیسو د خبرو غوږ واورید نو ډیر خوشاله شو. خدای یو کال په موږ ډیر سخت تیر شوی دی.
د بندیانو خپلوان د رسنیو د زیاتې توجه او غنګونی سره سره باید ټکساس ته ولاړ سي څو د خپلو عزیزانو سره وګوري. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. جګړې د اوکراین په سلګونو ورزشکاران وژلې دي، خو له دې سره سره کیف د 2024 کال د پاریس اولمپیکي لوبو ته یو سلو څلویښت کسیز ټیم لیږلې دي. په بهر کې یو شمیر اوکراینیان اندېښمن دي، خو د اولمپیک لوبې له نږدې څاري. د لیسا براین د راپور پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
په پا پاریس کې د اوکراینیانو د پارا اولمپیک بیخي بل ډول مبارزه ده.
It's very important to show over the world Ukrainian resilience, the Ukrainian will to win.
The Paris په شمال ختیځ کې حتی د دې ملک د اولمپیک په غرفه کې سخت د چسړې په اوکرين کې د روسي جګړه هې رکی.
The lot of sports facilities damaged more than
the sport ډېر تاسیسات وران شوې دي. د 1500 شل نه زیات سپورتي تاسیسات یا لکشن تقریبا شوې یا بيخي تباه شوې. مګر مهم زمنګ د ورزشکارانو ذهني حالت دی چې خپل ادو کورنۍ غړي د جغاله وجه تل تر بمباری لاندې د مرګ په خطر کې دي.
د سپورت وزیر بيديني وایي د سپورت د 3000 نه زیات ورزشکارانو او روزونکو وسله خسته ده پاوس کې داخل شوې دي. قریب 1500 د روسي ضد جګړه کې مړه شوې دي او د نورو کورنۍ د جنگ په جبهو کې دي.
My father defend our country.
زما پلار د ملک دفاع کوي. زه غواړم چې خپل پلار وینم. دوه کال کېږي چې ما خپل پلار نه دی لیدلی. په جنگ کې ژوندون ډیر ګران دی. زه همیشه دعا کوم چې زر تر زره دا جګړه ختم شي.
د بدمنټن لوبغاړي پولینا بوروا په ایتالیا کې اوسېږي او همته روزل شوې ده خو ذهنن په اوکراین کې ده.
دا تل سخت ده چې سړی ذهنن دې ته تیار شي، پوه شي او دا ومني چې جنگ ته ولاړ شي، او په خاص ډول چې سړی د سپورت میدان ته ځي نو غواړي چې د اوکراین په خاطر خپل نهایي لیاقت وښيي، غواړي چې ملک یې سرلوړی شي او غواړي چې خلک یې وویاړي.
مګر د سپورت میدان او سیاستمداران د هر ځای ناراضي او د اوکراین د ورزشکارانو سره ملاتړ څرګندوي. مثلا جاسپر لندول په کیف کې اوسېږي او کورنۍ د اوکراین نه بهر اوسېږي.
زه ډېر خوشاله یم چې دلته یم او همدغه راز دا ګورم چې دوی دواړو خواو ته څنګه خپل پیغامونه ورسول. یو پلو د نړیوالې ټولنې غړیتوب خي او بل پلو د نړیوال ټولنې په نمایندګۍ لا هم جنگیږي.
د اوکراین ټیم د وخت د اولمپیک مډالونه ګټلې دي او په دې د حق اوکراینیانو زړونه خوشحاليږي چې په وطن کې وي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. په سویس کې استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې په رپورت زموږ همکار وحید فیضی معلومات راټول کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
په افغانستان کې ورستر بلی د اقليمي بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي څپې، د یخونو ویل کېدل، وچکالي، سیلابونه او زمکه خوېدل په افغانستان کې د اقليمي بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نیو راپور پر اساس که څه هم افغانستان د ګلخانی غازو د خپرېدو په برخه کې ډېر کم وند لري، خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لاسو تر ټولو ځانمنون کو هیوادونو په ډله کې ځای لري. پر راپور کې ویل شوی چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچا د سانتیګریډ په کچا 1.8 درجه زیاتوالی موندل دی.
نړۍ د حرارت درجه په کال کې د 1.5 درجه نه ټیټ دی. نو دا افغانستان کې 1.8 درجه په خپل ځای کې به ساره ده. دا خو یو د کلنۍ د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې په دوبه کې افغانستان هوا د حرارت تر 12 درجه پورې هم د اوسط نه لوړیږي او دا د تشویش خبره ده. په دغه ونې چې مونږ او تاسو خبرې کوو په افغانستان کې په ډېرو کارونو کې په ډېرو ځایونو کې د اوسط نه درجه حرارت تر 12 پورې لوړ دی او دا د تشویش خبره ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې په اکثرو شمالي، لویدیځو، جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت ورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیزې زیاتې شوې دي.
دا دومره لیک لوړوالی نه ده، دا ډېر غټ عدد دی او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په حق لا تشویش نه ایجادوي، بلکې د زراعت لپاره، د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده. ځکه چې مونږ یخچالونه چې مونږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویل کېدای شي او دا زمونږ هغه ستراتیژیک ذخیره چې دی دا متاسفانه له منځه ځي. او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډیر اوبه ته ضرورت لري او دا ډیر اوبه په داسې وخت چې مونږ اوبه نه لرو زمون اوبو د اقلیم بدلون کبله اختلال موندل دا نورمال اوبو او ورخت مون نه لرو.
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپریال تخریب شدت موندل چې لمخې د هواد د ایکولوژیکی غواخونو د سبب برخه کې ل 15 امتیازونه تر لاسه کړی دي.
د موضوعي تغیرات اقلیمی و
اصلا تولید گازهای گلخانه ای افغانستان اصلا بسیار اندک داره، ولی متاسفانه به اساس آمارایی که در نیستی منتشر ساخته افغانستان ششمین کشوری است که متاسفانه از راستا آسیب پذیر است.
پر راپور کې ویل شوی چې افغانان به د 2023 او 2025 کلن ترمنز د اقلیم د بدلون او یا هم د هغې ترکیب د عمده ګواښونو سره مخ شي.
تاسو باید په کرهنه کې هغه میتودونه چې د لږ په لږ اوبو او په لوړه حرارت درجه کې مقاومت ولري باید هغه ته مخه کړو، هغه شیان وکړو چې ډېر د حرارت درجه په مقابل کې مقاوم اوسي.
په سویس کې د ACAPS په نوم د اسراری او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزوند بنسټ پر راپور کې ویل شوی چې د 2010 کال پورې به په پرله پسې وچکالۍ د نورمال حد څخه د اورښت کمیدل، اوبو ته ناپایداره تقاضا او د هندوکش هیمالیا د واورو اورښت کمبود به په افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې اوبو ته د لاسرسي د کمیدو سبب شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د اوړي په موسم کې کندهار ګرمه هوا لري او ماشومان په ویالو او ډنډونو کې لامبي. روغتیا پالان وایي دغه ډنډونه د ګوزن وایروس لري او د دې ناروغي د خپرېدو لامل کیږي چې فامیلونه باید پر ماشومانو څار ولري. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي پر پورت کوي.
یو شمیر شاري سیمو کې د اوبو د منظم کانالیزیشن د نشتون په وجه د ناپاکو اوبو ډنډونه موجود دي. د پولیو پر ضد مبارزې مسولین وایي چې د چټلو اوبو یا ډنډونه د پولیو وایرس په انتقال کې رول لري. په کندهار کې د پولیو د عضوي مرکز یو تن مسول ډاکټر جمال الدین پاړه وایي چې ماشومان د لوبې پر مهال د ناپاکو اوبو څخه استفاده کوي چې دوی اندېښمن کړي. نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د پولیو پروګرام همکار بنسټونه په ګډه کار کوي چې لا بیلابیلو لارو څخه دا یادې ستونزې په
متاسفانه وسم مش په یو شمیر سیمو کې د کندهار دا ستونزې لرو او په ولاړی ماشومان وسم شکل امبیج خو مش تر ډیره پرې د ام په هوی ټریننګونه دایر کړی دي. ام په هوی برخه کې معلومات ورکړي دي. دلته د وایروس شتون خورا ډیر په ناپاکو بو.
د پولیو پر ضد مبارزه مسولین وایي چې د طبي طرز عمل مخې په چاپریال کې د وایروس موجودیت له چټلو بو څخه د نمونو په پایله کې معلومیږي. ډاکټر صدیق الله پاړه وایي چې د جنوب په بیلابیلو سیمو کې له چاپریال څخه پته لاسي وي طبي معاینات توکي معلومه سوي چې په چاپريال کې د وایروس موجودیت د غړو ماشومانو روغتي اغواشي.
څنګه چې د وایروس په مختلفو موسمونو کې خپل سیر د تغیر وکړي، خصوصا د دوبي په موسم کې د ژر انتقالیږي، نو کورونی باندې مودا ژغ ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلنې ټیټي واکسین کړي.
روغتي پالان وایي چې د پولیو وایروس ترڅنګ ناپاکي او ولاړې وب د غړو نورو ناروغي سبب هم ګرځي. پاک چاپريال او شخصي حفظ الصحه د غړو نورو ستونزو ترڅنګ د پولیو ناروغي په مخنیوي کې هم ډیر ارزښمن بلل کیږي. په جنوب کې روان میلادي میاشت د پولیو درې نیوي پیښې سبسوي چې درې واړې په کندهار ولایت کې دي. د پولیو له یادو نیوي پیښو سره د یادې ناروغي د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي او په مخنیوي کې د ټولنې د ټولو خواوو مرسته ډاکټران اړینه ګڼي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.